افغانستان کې د سهار 8 بجې سوی د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. د دوشنبه ورځ ده، د تلیا میزان 11 د اکتوبر 3 د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګری ملتونو د وګړو صندوق یا یو ان اف پی ای وایي په افغانستان کې د ژمي په درشل کې د اړو کسانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. دغه بنسټ پرون په یو ټویټ کې ویلي، د ژمي پر مهال د روغتیایي خدمتونو د لومړي توبونو او د خلکو پر ساتنې کار پیل کړی. دغه صندوق همدارس په یو راپور کې اندېښنه ښولې چې د افغانستان 95% وګړي لا هم له لوږې سره مخامخ دي. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام را روان ژمی په افغانستان کې سخت بللی، خو د خپلو مرستو د دوام ډاډ یې ورکړی دی. د ترکیه هوایی شرکت ترکیش ایرلاینز دراتونکو مارچ میاشتې لوښتمې افغانستان ته د ټیکټونو پلور فایل کړي. له مهال ویش سره سم ټاکل شوی چې دغه شرکت الوتکې به هر ورځ یو پرواز له استنبول څخه کابل، دغه ورځ په اونۍ کې 3 ورځې له استنبول مزار ته الوتنې وکړي. لکه چې تیر کال اوړي کې طالبان بیا وخت ورسېدل، نړیوالو هوایی شرکتونو لکه ترکیش ایرلاینز، امارات او فلای دوبای افغانستان ته الوتنې وځنډولې. اوس مهال د کیشیر په نوم د ایران یو هوایی شرکت او د آریانا او کامیر هوایی شرکتونه له کابل او څنورو ښارونو بهر ته الوتنې کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2022 میلادي کال نړیوال جام ته د ښه چمتووالي په هدف استرالیا کې تمرینونه پیل کړل. کرکټ بورډ پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دغو تمرینونو پر مهال به لوبغاړي له پیچونو او موسم سره بلدتیا پیدا کړي. د 2022 میلادي کال د 60 اوورونو لوبو نړیوال جام د اکتوبر پر 14 په استرالیا کې پیلېږي او د نومبر تر 14 نیټې دوام کوي. افغانستان د اکتوبر پر 22 خپل لومړی لوبه له انګلستان سره کوي. د ایران امنیتي ځواکونو د پلازمینې تهران په یو پانتون کې له محصلانو سره شخړه وکړه. دا شخړه د هغو اعتراضونو پر مهال وسوه چې په توقیف کې د یوې ځوانې ښځې مهسا امینی تر مړینې وروسته پیل سوي دي. دغه ښځه د سپتمبر پر 14 مړه سوه. هغه د ګشت ارشاد پولیسو لخوا د ادعا له مخې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول سوې وه. د هغې تر مړینې وروسته د ایران په عوامو کې غوسه زیاته سوې او په بېلابېلو ښارونو کې اعتراضونه پیل سوي. مظاهره چیان وایي مهسا امینی په توقیف کې د شکنجې په نتیجه کې وژل سوې ده. د اروپا د ختیځ 9 هیوادونو په ناټو سازمان کې د اوکراین د بیړني غړیتوب د هڅو ملاتړ وکړ. دوی د ناټو له لویدیځو متحدانو وغوښتل چې اوکراین ته د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې جګړه کې وسلې او دفاعي تجهیزات ورکړي. په دې اړه پرون د چک جمهوریت، ایستونیا، لاتویا، پولینډ، رومانیا، لیتوانیا، سلواکیا، شمالي مقدونیا او مونتینیګرو مشرانو یو اعلامیه لاسلیک کړه. ناټو 10 غړي لري او د هر بل هیواد غړیتوب ته باید ټول دغه هیوادونه مثبته رایه ورکړي. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې کابل کې د جمعې ورځې له خونړي ځانمرګي برید وروسته په تیرو 2 ورځو کې د پلازمینې په ګډون په بامیان، غزنی او هرات کې مظاهرې سوي. طالبان وایي
هر څوک چې په افغانستان کې ملي نفاق ته لمن وهي هغوی زموږ د متحد ملت سره جفا او له اخلاقي پولو تیری کوي.
د طالبانو حکومت د قانونو او کرشوالیم وزارت وایي تر 2 میاشتو پورې به د قانونو پر 8 لویو پروژو عملي کار پیل سي.
250 داخلي او بهرني شرکتونو د پانګوالو لپاره راوړاندې شوي دي.
په خوست کې سلګونه کسان او کورنۍ د ځنغوزیو د غوټو د سپړلو په کار بوخت دي.
دا پرساکو خو ډېر خلک مصروف وي، ولې ځکه چې مېږي په غره کې وایي ولته بیا د مېږ سره په سلا او خلکو پاک مصروف وي چې دی د ښوونځی نه غټې رتیاوي.
په کندوز کې یو خصوصي روغتون فعال شوی چې بې وزلې کسان په وړیا تداوي کوي.
هغه مریضان چې پیدایشي پښې کږي، هغه مجاني دلته لکه اوس کام چاک کلب چاک مریضان چې هر مریض باندې تقریبا 6000 افغانۍ لګېږي، دا ټول مجاني خدمات دلته کوي.
ایران کې پرون هم په پرله پسې 12 ورځې د نظام پر ضد مظاهرې روانې وي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خپرېږي.
تر دې شېبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ورځو د راپورونو برخې ته. کابل کې د جمعې ورځې له خونړي ځانمرګي برید وروسته په تیرو 2 ورځو کې د پلازمینې په ګډون په بامیان، غزنی او هرات ولایتونو کې مظاهرې وسوې. مظاهره کوونکي د هزارګانو وژنه ودروي، له شوار سره سړکونو ته راووتل چې په ځینو برخو کې د طالبانو له ډزو او تاوتریخوالي سره هم مخامخ شول. بلخوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نړیوال باید د افغانستان د پیښو په تړاو غبرګونونو کې مسؤلانه چلند وکړي. تفصیل له اسدالله لودین ناوري.
د یکشنبه د ورځې مظاهرې هممهاله په هرات، بامیان او غزنی ولایتونو کې ترسره شوې. معترضو ښځو چې تر ډېره یې تورې جامې اغوستې وې شعارونه ورکول چې پوهنه زموږ حق دی، د هزارګانو نسل وژنه ودروئ. په هرات او بامیانو کې د مظاهره کوونکو شمیر سلګونو ته رسېده، خو په غزنی کې د دغه ولایت د اوسیدونکو په وینا یوازې جاغوري ولسوالۍ کې یوې ډلې مظاهره وکړه. په هرات کې مظاهره وروسته تر هغه تیت او پراخ شوه چې د طالبانو یو شمیر پوځیانو ډزې پرې وکړې. د دغه مظاهرې پر مهال د یو شمېر اعتراض کوونکو د وهلو او ډبولو خبر هم ورکړل شوی دی. تر دې یوه ورځ مخکې د شنبې په ورځ په کابل کې څه باندې سل تنه پر کاج ښوونیز مرکز د وروستي خونړي برید د غندنې په پار سړکونو ته راووتل. تر دغه برید وروسته پر ټویټر د هزارګانو د نسل وژنې د مخنیوي هشتګ هم رامنځته شوی چې تر پرون پورې یې شمېر له نیم میلیون نه اوښتی و. ملګری ملتونه وایي چې د جمعې ورځې په دغه برید کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او له 80 زیات نور ټپیان شول. بېلابېلو هیوادونو او بنسټونو دغه برید غندلی او دوی د اقلیتونو په ځانګړې توګه د شیعه مذهبو د لا امنیت غوښتنه کړې ده. بل لور ته بیا د طالبانو حکومت دغه پیښې ته د نړیوالو غبرګون غرضي بللی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان زیا احمد تکل ویلي نړیوال باید د افغانستان د پیښو په تړاو مسؤلانه چلند وکړي.
ټولو بهرنیو اړخونو ته د افغانستان د کورنیو مسایلو په اړه له خواخوږۍ هاخوا له غیر مسؤلانه څرګندونو څخه د ډډې کولو جدي سپارښتنه کوو. هر څوک چې په افغانستان کې ملي نفاق ته لمن وهي، هغوی زموږ له متحد ملت سره جفا او له اخلاقي پولو تیری کوي او د خپلو نامشروع ګټو لپاره ناکامې هڅې کوي.
پر کاج ښوونیز مرکز د برید مسؤلیت لا د دغه راپور د لیکلو تر وخته کومې ډلې نه و منلی، خو په تیر کې داعش وسلوالې ډلې د دغه ډول بریدونو پړه منلې ده. نړیوال داعش ډله د طالبانو په وړاندې یو ګواښ ګڼي، خو طالبان وایي افغانستان کې یې دغه ډله 98% له منځه وړې ده.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 93% ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې او پاتې 3% له سختو بندیزونو سره مخامخې دي. تازه د یک تلویزیون خبریال لیما سپېڅلې پر خپل فیسبوک پاڼه کښلي چې پر ښځینه خبریالانو د وروستیو محدودیتونو له کبله نور خپلې دندې ته دوام نسي ورکولی. دا هم په دې اړه راپور
د طالبانو لخوا زیاتېدونکي محدودیتونه د دې لامل سوي چې یو شمېر ښځینه خبریالانې خپلې دندې پرېږدي. په دې وروستیو کې د یک ټلویزیون خبریالې لیمې سپېڅلې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې له دغې رسنۍ سره کار پیل کړی و، د شنبې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د طالبانو د حکومت د وروستیو محدودیتونو له امله نور نسي کولی خپل کار ته دوام ورکړي او په رسمي ډول له دندې استعفا کوي. خو نوموړی موږ سره له خبرو کولو ډډه وکړه، که څه هم لیمې سپېڅلې ونه ویل چې په دې بندیزونو کې کوم موارد شامل دي، خو یو شمېر نورې ښځینه خبریالانې ادا کوي چې په پروګرامونو کې د رنګه جامو نه اغوستل، په هغو پروګرامونو کې چې ویاندویانې ښځینه وي د نارینه میلمنو نه بلل او له نارینه وړاندې کوونکي یعنی همکار سره یو ځای د پروګرامونو نه چلول هغه محدودیتونه دي چې تازه پر دوی لګول شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت محمد صادق عاکف مهاجر دغه ادا ردوي او وایي چې د حجاب له حکم پرته دوی پر ښځینه خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو کوم بندیز نه دی لګولای.
هیڅ محدودیت نشته، برای لباس چیز گفته نشته، هیچ بندیز نشته. د جامو په اړه څه نه دی ویل شوی، که توری وي او که رنګه هیڅ حقیقت نه لري. د امر بالمعروف له لورې یوازې د حجاب له اړخه چې څه ویل شوی هماغه دي، نور څه نه دي. اما حجاب است دیگه چیز نیست.
د یوې سیمه ایز افغان رسنۍ یوې ښځینه خبریاله چې د امنیتي ستونزو له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
د ښځو زندان ته لاړم د مرکې لپاره، سره له دې چې ما لوی حجاب کړی و، پړونه مې په سر و، ولې د دروازې ساتونکی ما ته وایي چې ته د حجاب مراد کړه. پوښتنه مې ورځنه وکړل چې مطلب له حجاب څخه څه ده، ولې زه اوس په حجاب راغلی یم. ما ته وایي چې نه مخ دې ولې نه ده پټ کړی، یا زمونږ مرکه هم ونه شوله، بېرته دغسې راغلم. دغه ډول ستونزې نن سبا په ټولنه کې ډېرې زیاتې. هماغه چارواکي چې د بهرنۍ خبریالانو سره مرکې کوي، دوی ناستې پاستې ورسره لري، پرونو کې ورسره راځایېږي، ولې په داخل افغانستان کې دوی د افغانستان له ښځینه خبریالانو سره متاسفانه چې مرکې نه کوي. هغه حق چې د خبریال او د خبریالې دغه باید ورکړل.
ومه غوښتل د دغې ښځینه خبریال د ایدا په اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو، خو د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ اداره نای وایي د یوې نوې سروې له مخې چې دوی په روانه میلادي میاشت کې ترسره کړي، د ښځینه خبریالانو پر وړاندې سته ستونزې او محدودیتونه د دې لامل سوي چې شاوخوا 93% ښځینه خبریالان او رسنیز کارکوونکي وزګاري سي او یا هم خپلې دندې پرېږدي. د دې ادارې مشر ظریف کریمی آزادی راډیو ته وویل
93% از کارمندان رسانه ای و خبرنگارای زن
رسانه درې نوي سلنه کارکونکو او خزینه خبریالانو خپل دندې له لاس ورکړي او یا له هیواد بهر تللي او یا خپل دندې پرېخي. یوازې 8% خزینه خبریالان په افغانستان کې کار کوي او دا د هغو محدودیتونو له وجې دي چې د رسنیو له لوري او یا هم د دولت لخوا پرې لګول شوی دي چې د نارینه او څخه په بیل ځای کې کار کول او په ګډون نکله چې پر رسنۍ کې ظاهري نصر او مخ پټولو محدودیت پرې وځه شوی دی.
موانع و محدودیت های باشد
پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلې واکمنې دور او وروسته د خبریالانو او رسنیو د فعالیتونو د محدودیتونو لګولو په اړه د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو او بشري حقوقو د نړیوالو بنسټونو اندېښنې زیاتې شوې دي، خو طالبانو په وار وار ویلي چې خبریالان او رسنۍ آزاد دي په هغه صورت کې چې د اسلامي شریعت پر رڼا کې خپل فعالیتونو او خبرونو ته دوام ورکړي او د ملي ارزښتونو ساتنه وکړي. د ازادي راډیو د موندنو له مخې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې تر اوسه 3 خبریالان وژل شوي، 4 ډیرس بندیان شوي او 13 نور خبریالان وهل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواړیست. د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي تر 2 میاشتو پورې به د قانونو پر 8 لویو پروژو عملی کار پیل سي. دغه پروژې په هرات او غور ولایتونو کې دي چې د چارواکو په خبره 2500 کورنیو او بهرنیو شرکتونو د پانګونې وړاندیزونه ورته سپارلي. د اقتصادي چارو ځینې کتونکي بیا وایي چې اوسنیو شرایطو کې پر قانونو پانګونه تر ډیره سیاسي بڼه لري او ممکن لازمه ګټه ورڅخه ولستونه رسیږي. اسدالله لودین تفصیل راکوي.
د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د 8 لویو پروژو د پانګونې په هدف ورسپارل شوي پروپوزلونه یا وړاندیزونه د څېړنې په حال کې دي. دغه پروژې د هرات ولایت د غوریانو د اوسپنې او د غور په شهرک او غورک ولسوالیو کې د سربو او جستو د منرالونو د کیندنې دي چې د پراخوالي له کبله په 8 حوزو یا بلاکونو ویشل شوي دي. د قانونو وزارت ویان اسمت الله برهان وایي دواړو کورنیو او بهرنیو شرکتونو د دغې پانګونې د ګټلو په سیالۍ کې ګډون کړی دی. ښاغلی برهان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر 2 میاشتو پورې به پر دغو پروژو کار پیل او نوموړې ادعا وکړه چې لسګونه زره کسانو ته پکې د کار زمینه برابرېږي.
نو دغه درې منرالونه دي او 8 غټ قانونه دي او د دې لپاره 2500 داخلي او بهرني شرکتونو د پانګوالو لپاره راوړاندې شوي دي. نو د پروپوزلونو ارزیابي روانه ده. ټولو بهرنیانو ته هم دغه شرط په توګه مر ورته ایږدو چې په غټو پروژو کې یا هر بهرنۍ کمپنۍ چې راځي هغوی چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري کول غواړي، خصوصا د معدنو پټرولیم د وزارت سره اړوند په معدنیاتو په سکتور کې، نو دوی باید د ځان سره افغان پارټنر ولري.
د جیولوجیکي مطالعې مخې د هرات د غوریانو د اوسپنې کان چې له ایران سره پر پوله پروت دی 18 میلیونه ټنه اوسپنه لري. د غورک او شهرک ولسوالیو د سربو او جاستو سرچینې هم پراخې او قیمتي بلل شوي دي. وقته د طالبانو له بیا رسېدو راهیسې د دوی د قانونو او پټرولیم وزارت د وړو او غټو قانونو د اکتشاف او کیندنې چارې پیل کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر کتونکي بیان وکړ کوي چې اوسنیو شرایطو کې د قانونو په کیندنه کې بیړه کیږي چې د دوی په باور د دې کار لازمه ګټه افغان ولستنه رسیږي. د قانونو او پټرولیم وزارت په خوانی سلاکار او ویاند عبدالقدیر مدفی وایي اوسنیو شرایطو کې پر قانونو پانګونه ډیره سیاسي بڼه لري نه اقتصادي.
جیولوجیکی معلومات تکمیل دي، اما د سرمایه گذاری مسله به یو ریسک ولري یا به یو طرفه سرمایه گذاری په دی کې ممکن چین، ایران او روسیا علاقه مندی وخی، چون دوی په دی برخه کې د نړۍ سره متفاوت لیدلوری لري. د منابعو برخه کې دوی د مختلفو هیوادونو کې خپل یو طرفه پانګې کړي دي چې په هغې کې متاسفانه په هغه هیوادونو کې چې دوی پانګونه کړې ده ډېره ګټه دوی ته رسیږي او ډېره کمه ګټه هغه هیوادونو کې چې دوی پانګونه کړې ده هغوی ته رسیږي.
د طالبانو حکومت بیا ډار ورکوي چې له دوی سره د پخوانۍ ادارې د قانونو متخصصان او سلاکاران شته او په هر ډول قرارداد کې مسلکیتوب په پام کې نیسي. په افغانستان کې 1400 ډوله منرالونه پیژندل شوي چې د ځمکې لاندې دغو طبیعي سرچینو تقریبي ارزښت هم نږدې 10 تریلیون ډالر ښودل شوی دی.
د افغانستان د وزلوبې فدراسیون وایي په ترکیه کې د سیمه ییزو لوبو په نړیوالو سیالیو کې د وزلوبې لوبغاړي له ستونزو سره مخامخ شوي او سیالي ځنډیدلې ده. د دې فدراسیون مرستیال ازادي راډیو ته ویلي افغان لوبغاړو په دغو سیالیو کې غوښتل د ترکیې او هنګري د وزلوبې له ټیمونو سره لوبې وکړي.
د افغانستان د وزلوبې فدراسیون انتقاد کوي او وایي د ترکیې د سیمه ییزو لوبو په نړیوالو سیالیو کې د سیالیو جوړونکو لخوا دوی ته امکانات نه دي ورکړل شوي چې له امله یې سیالي ځنډیدلې دي. د دې فدراسیون فنی مرستیال خیر محمد سنچارکی د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی ټیم د لوبو لپاره چمتووالی لري خو د کافي او چابکو اسونو د نشتون له امله یې تر اوسه یوه لوبه هم نه ده کړې. سالور رزکی کی چدل تا سیالی پیل شوی د مهالویش لمخه موږ د ترکیه او مجارستان لوب دلو سره لوب لرو چې تیر ورځ باید شوی وای خو دوی موږ ته قوی اسونه ندی آمده کړي. یواز چې سالور اسونه ای آمده کړي وو هغه هم د استفادې وړ نه وو.
د افغانستان د وزلوبې فدراسیون مسؤلین وایي په دغه سیالیو کې د افغانستان د وزلوبې 12 غوره لوبغاړو ګډون کړی دی. په ورته وخت کې به د طالبانو په مشرۍ د ملي اولمپیک کمیټې چارواکي وایي دا چې په دغه سیالیو کې ستونزې پیدا شوي لامل د یادو سیالیو د جوړونکو بې پروايي ده. د دې کمیټې د رسنیو برخې غړي نعیم پرهیز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د وزلوبې په برخه کې به دا وایم چې د افغانستان او ځینو نور آسیایي هیوادونو لپاره د هغوی د لوبغاړو په واک کې د وزلوبې د تنظیمونکو کمیسیون له لوري د وزلوبې لپاره مناسب اسونه په واک کې ورنکړل شول چې له همدې امله افغان لوبغاړو ونشوای کولای چې خپله لوبه وکړي. خو بیا هم هیله شته چې تنظیمونکي کمیسیون له لوري دا ستونزه حل شي.
د نوموړي په خبره دغه سیمه ییزې لوبې په ترکیه کې د شاوخوا سلو هیوادونو د استازو په ګډون په بیلابیلو برخو کې جوړ شوي چې له افغانستانه د وزلوبې کورش او رستمي غیږ نیونې په برخه کې لوبغاړو ګډون کړی دی. د ملي اولمپیک د رسنیو برخې مسؤلان وایي تر دا مهاله دوه افغان ورزشکاران توانېدلي چې د کورش او رستم غیږ نیونې په برخه کې لوبې وګټي او د سپینو زرو مډالونه خپل کړي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. او سم د سیمې پاړه په ایران کې پرون په پرلپسې ولسم ورځ هم د نظام پر ضد د مظاهرو لړۍ روانه وه. دغه مظاهرې په تهران، اصفهان، مشهد او یو شمیر نورو لویو او وړو شهرونو کې ترسره شوې. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې په حواله نور تفصیل له اسدالله لودین نه.
په ایران کې د نظام په ضد مظاهره د دغه مظاهرو ول سراز پوره شوې خو تر اوسه هم د پای ته رسیدو کوم ښکاره څرک نه لګیږي. د ازادي راډیو د ایران څنګه راډیو فردا له راپور سره سم پرون یک شنبه په تهران، اصفهان، مشهد او یو شمیر نورو ښارونو کې خلک مظاهرو ته راوتلی وو. په اصفهان کې پر مظاهره کوونکو د پولیسو د ډزو راپورونه هم ورکړل شوي خو د احتمالي مرجوب لپاره لا معلومات نشته. په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوي ویډیوګانې ښیي چې مظاهره کوونکو پر سړکونو اورونه بل کړي او سړکونه یې بند کړي دي. مظاهره کوونکي د ایران د اسلامي نظام د مشر په ضد شعارونه ورکوي او د ښځو په اړه د دغه نظام تګلارې غندي. د شنبې په ورځ بیا د ایران درویست ښارونه د مظاهرو شاهدان وو. دغه مظاهره وروسته له هغه پیل شوه چې د حجاب د کور د نه مراعتولو په تور یوه پیغله نجلۍ مهسا امینی د پولیسو لخوا توقیف او له شکنجې وروسته یې روغتون کې سا ورکړه. له ایرانه بهر په یو شمیر اروپایي او د امریکا په ښارونو کې هم مهسا امینی ته د عدالت غوښتنې په پلوۍ مظاهرې شوي دي. دغه مظاهرې په ایران کې څو ځله په تاوتریخوالي اوښتي او دواړو لورو مظاهره کوونکو او آن پولیسو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي. د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي او استازي بیا ویلي نظام به د حجاب د کوټ په برخه کې هیڅ ډول شاتګ ته اړ نشي. په خوزستان کې د خامنهي او استازي سید محمد نبی موسوي پرون یک شنبه وویل هغه کسان چې چوکاټونه ماتوي او د حجاب په ضد دریږي په اصل کې د ده په ټکو قانون ماتونه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا محل چلوونو څخه د زنګوزایو غوټی راټولې سیوی په خوست کې سلګونه کسان او کورنۍ د زنګوزایو د غوټو د سپړلو په برخه کې کار او مزدوري کوي. د کسانو ته د پیسو پر ځای د سوداګرو لخوا د زنګوزایو تشه غوټی ورکول کیږي چې بیا په ژمي کې خلک لدی غوټو د سونګ توکو په توګه کار اخلي. سوداګر دا هم وایي چې د تیرو کلونو پرتله سږ کال د زنګوزایو غوټۍ هم کمې سیوی دي. نور حال په دې راپور کې
سره لدې چې سږ کال د خوست پکتیا او پکتیکا په غرونو کې د وچکالۍ له کبله د زنغوزیو حاصلات لږ دي، خو بیا هم د زنغوزیو د غوټو په سپړلو کې سلګونو ښځو سړیو او ماشومانو ته د مزدورۍ زمینه برابره شوې ده. په دې کار کې مزدورانو ته د زنغوزیو تشې غوټې ورکول کیږي او بیا هغوی په ژمي کې د سوانګ توکو کار ځینې اخلي. یو شمېر مزدورانو د خوست اداري کمپلیکس سره نږدې راګي کې د زنغوزیو د غوټو د سپړلو لپاره خیمې لګوي. لدی ډلې د خوست اوسیدونکو ولی آزادۍ رډیو ته وویل
دغه نمې په ژمي ګټه او خل سوړه وي یخ وي په کیر کې ویر په بلاوي مړای مړای په پخاوي کتاغ متاغ پکې د لرګوی مرګوی نېرې پیسې وس نه لرو چې مې لرګي په وکې وګاتر ګي زمانه چې دای واغې ټاوینې چې زباوي نو غزای تر تیابې بډې د په وبرې شي دا د سونه مې ډیرانه د همې ملي ورته تړلې دی افغانستان دای یو غټې لم کې چې زر کچ نو غزای په تی کړای و سب کوم پکړای و
د پکتیا د ګردې سیړې اوسیدونکو حاجی عالم جان چې د زنګوزې یوان د زغوټي خوست راوړی وای
چې یو خو کم بیت کړای دی د غرې کې د سډره نه و بل د وسکلی و د سړو وطن غټه خار غلې د ګرم وطن غټه چې کیمه و د مارش بل کړی و ام خې د خنه در غلې د کیمه وطن غټه چې ډاکا و غړنځای وړ غلې چې دا کیمه کامه کامه غټه کوا دی یو غړنځای خر غلې نه او غټه غټه دو
خوستی کاروباریان وای د زنګوزې په موسم کې دوه درې میاشتې او شمیر خلکو ته کار او ګټه پیدا کیږي.
نو خو فضل حق ده دا پرساک خو ډېر حق مصروف وي ول زکه چې موږ په غره کې وایو ول طبيعه د میسا په سلا او خلکو تک مصروف وي چې د غونځای نه غټه رتی وي او د یان نشبیا کله روړې الته شوی چې تو سی وینای چې دلته د زرا و خال دی چې وخت د وټ کې وي د غټه بای جګې وي د غریبانو کور کو وشي د امید پر دغه وشي چې د غونځای سپیر دک وشي نه بده که د زراونه ډېر حق مصروف نه.
د خوست د زنګوزیو د سوداګریز مارکیټ مشر شاهزاده زدران وویل د پروسه کال په پرتله حاصلات شاوخوا 500 سلنه کم شوي خو به بیا د تیر کال په پرتله ښه دي.
د زنګوزیو په برکه په د پاریس خپل نه سخت کول هغه چې د حاصلات کم دي زیات نه دي د سخیاج په سل کې به ګمان کم کې 15% به ګمان کم کم شوي دا اکثریت په موسم پر اړه لري اور پر په بارونه پر په دا پر اغلری په موسم پیری
دا معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې هر کال د سلويخ تا 15000 ټنو ترمن زنګوزی راټولېږي چې د کیفیت لرونکو زنګوزی ډیره برخه د خرڅانه لپاره له هواده د باندې وړل کیږي. سوداګر له چارواکو غوړي چې له چین سربیره عربي هوادونو اروپا او امریکا سره هم د زنګوزی د صادرولو قراردادونه لاسلیک کړي.
یونیسف اورزګان کې له روغتیایي مرکزونو سره د 4.3 میلیونو افغانانو په ارزښت د درملو مرسته وکړه. یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق دغه راز د اورزګان ولایت واکسیناتورانو ته شپږ موټر سایکلونه هم ورکړل. په دې اړه دا راپور واوري.
د یونیسف لوري د 4.3 میلیون افغانۍ په ارزښت یا درمل او 6.3 موټر سایکلونه په مرکز ترینکوټ ښار کې د مو په نوم یوې غیر دولتي موسې ته د یونیسف لخوا څخه وسپارل سو چې هغوی به یې په دغه ولایت کې پر نږدې 6.5 کلینیکونه وویشي. دا دغه مرستې یوه مهمه برخه موټر سایکلونه وه چې په دغه ولایت کې واکسیناتورانو ته ورکول کیږي. د یونیسف لوري واکسینرانو ته پر داسې مهال موټر سایکلان ورکول کیږي چې په دغه ولایت کې له تیرو څو کلونو راهیسې طالبانو د کور په کور د واکسین د کمپاینونو مخه نیولې چې له امله یې په سلو کې درېمه برخه ماشومان د پولیو او نورو واکسینونو څخه بې برخې کیږي چې دغه چارې روغتیا پالان هم اندېښمن کړي دي. د اورزګان ولایت مرستیال والی د یاد پروګرام پر مهال د ازادي راډیو د هغه پښتنې په ځواب کې ویلي چې د پولیو او نورو واکسینونو د کور په کور مخه ولې نیول شوی او کله به واکسینرانو ته اجازه ورکول کیږي چې هغه کور په کور واکسین وکړي. د ازادي راډیو ته داسې ویل
خو دا مشکل ستمن د خبر مرد مشرانو سره شریکه کړی دی ان شاء الله د لپاره به د حل لار را ته جوړ کړي اجازه ورته وکړي. دا مشکل همدلته دی موږ دوی ټول وخت سره شریک کړی دی موږ هم د خبر تر مشرانو پورې رسولې ده نو نرمان ویل چې څه وخت به اجازه وکړي.
د اورزګان ولایت د امی روغتیا ریاست رئیس محمد الله روحانی هم دغه پروگرام پر مهال ویل چې په دغه ولایت کې اوس مهال د پولیو او نور واکسینونو سایت پر سایت کیږي چې نږدې اویا سلنه ماشومانو ته واکسین رسیږي. خو وایي د یادو موټر سایکلانو په توضیح سره به په دې برخه کې زیاتوالی راسي.
کوشش موږ هم دا کړی دی مخکې تر دې دغه واکسین چې اول شروع سو هغه مسجد پر مسجد و بیا یو قدم مخته ولاړو چې سایټ سایټ سو د مسجد تر څنګ په یو کوټه یو بل معلوم ځای کې التم واکسیناتوران کښېني واکسین ورته تطبیقوي. نور هم هڅه کوو تر څو پورې چې واکسین کوټ په کوسي روزګان کې
د مو موسسې ولایتي مسولین د یونیسف له لورې سوې مرسته پر ځای اقدام بولي او وایي چې په دغه ولایت کې روغتیایي مرکزونو دغه مرستې ته زیاته اړتیا لرله. د یادې موسسې تخنیکي مسول داد محمد امیدزی وایي د یونیسف له لورې سوې مرسته به د روغتونونو ګڼې ستونزې هوارې کړي. خدای لا یونیسف او نور مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې د روغتیایي مرکزونو د ودانۍ په جوړولو کې هم مرسته ورسره وکړي.
متاسفانه چې موږ شپک منځو سیل فسیلیټی دی په دې کې زموږ سلويخت کلینیکونه په کرایي کورونو کې خدمات وړاندې کوي. نو طبعا کرایي کورونه او سټانډرډ کلینیکونه چې دولتي جوړوي خدمات پکې فرق کوي. نو زمونږ هیله ورزو ده چې عامه روغتیا د اساس سره د یم خپل حساب تراش کړي ده د ډونرانو سره دبليو ایچ او یونیسف سره او د عامه روغتیا محترم وزارت سره د خبره شریک سوې ده بار بار سره. او اوس هم هیله ده چې د یونیسف یا دبليو ایچ او یا عامه روغتیا وزارت په دې مورید باندې موږ سره همکاري وکړي چې دا کلینیکونه چې په شخصي کورونو کې خدمات وړاندې کوي.
بل خو هغه واکسینران چې د یونیسف له لوري ورسره د موټر سایکلانو مرسته وسو خوشاله دي وایي چې په دې سره به دوی وتوانېږي چې واکسینونه تر ټولو ساحو پورې په خوندي توګه او په خپله درجه کې ورسوي.
د کندوز د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې په دې ولایت کې یو خیریه روغتون خپل فعالیت پیل کړی چې بېوزله خلکو ته په وړیا توګه روغتیایي خدمات وړاندې کوي. ویل سی وی په دې روغتون کې به د هغو بېوزله ماشومانو تداوی په وړیا ډول ترسره کیږي چې له خپل شکل څخه ځوریږي. نور په دې راپور کې
په کندوز کې یو خیریه روغتیایي مرکز بېوزلو خلکو ته په وړیا توګه روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د کندوز د عامې روغتیا د ریاست چارواکو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه خیریه روغتیایي مرکز مالی لګښت به هر میاشتې افغانان ورکوي او د شمال ختیځ ولایتونو بېوزلو خلکو ته په وړیا توګه روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د نوموړي ولایت د عامې روغتیا د ریاست رئیس ډاکټر نجیب الله ساحل ازادۍ راډیو ته وویل
هغه مریضان چې دلته مجاني عملیات کېږي یعنې په هغې باندې لکونو پیسې مصرفېږي. کترک مریضان دي د سترګو پرده هغه مریضان چې پیدایشي پښې کېږي هغه مجاني دي. دلته لکه اوس کامچاک کلبچاک مریضان چې هر مریض باندې تقریبا 6000 افغانۍ لګېږي دا ټول مجاني خدمات دلته کېږي. د موږ تقریبا 500 سلنه مریضان چې هغه مریضان دي پلاني مریضان دي چې باید موږ هلته وخت ونیسي او هلته بسترې میاشتې وکاږي هغه مریضان دلته مجاني په وړیا توګه عملیات کېږي.
د دغه روغتون د جراحي څانګې متخصص ډاکټر عبدالغفار غیور چې په ترکیه کې ژوند کوي او په دې ورستو کې کندوز ته راغلی تر څو بېوزلو خلکو ته په وړیا توګه روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي وایي
راغلم د دې لپاره چې دغه لپچاک او کامچاک ماشومان دلته عملیات کو هغه مجاني عملیات کو. زما نورو ډاکترانو ته چې هغه په استنبول کې دي په اسلام آباد کې دي یا نورو خارج ملکو ته تللي دي څوک چې چا سره کار نه لري باید خپلو وظیفو ته راشي خپل کارونه همدا خپل ملت ته خدمت وکړي.
څلوېښت کلنې غوټۍ چې خپل 15 کلنه لورې د کندوز له امام صاحب ولسوالۍ څخه دغه روغتون ته د درملنې لپاره راوستې ده ازادۍ راډیو ته وویل
اس مکتب ته بیرونو اتلا ماشومان خبرې ورته کولې دا به ماته په ژړا راغله چې مورې ما جوړه کړه پورا ایوانان جوړ دی ما دغه ځای خراب ده بچه ادرس راته راکړو چې دلته لاړه شه جوړېږي درته په هغه درسره کوي کورې آباد ما سره ډېره هغه وکړه د خدای جوړه شله یوه روپۍ هم راته وانخیستله.
د شمال ختیځ زون له نورو ولایتونو څخه هم یو شمېر کسانو چې خپل ماشومان د درملنې لپاره دغه روغتون ته راوړي دي د یاد روغتون د روغتیایي خدمتونو له وړاندې کولو خوښي څرګندوي. د تخار ولایت یو اوسیدونکی احمد خان چې خپل زوی دغه روغتون ته د تداوی لپاره راوستی وایي
دا
دستخار آمدیم دمیج ما مردم بسیار فقیر بودیم نتوان بودیم پول نداشتیم که
زما د ماشوم شونډه او تالو چیری و ډیر زوریدم پیسې را سره نه وی چې تداوی می ورته کړی وای خو دغه روغتون ته می مراجعه وکړه اوس زما زوی په وړیا توګه د درملنې لاندې دی شکل یې اوس ښه شوی زه ډیر خوشحاله یم الله دې دوی ته خیر ورکړي
د چارواکو د معلوماتو له مخې دغه خیریه روغتون د شمال ختیځ زون په کچه روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي او په 15 ورځو کې په یاد روغتون کې د هغو 200 تنو بې وزلو ماشومانو تداوی په وړیا توګه ترسره کیږي چې د خپل شکل څخه ځورېږي شونډې او تالو یې څیرې وي او یا هم سخت سوي وي
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو په څو شیبو کې درسي سات پروګرام پیلېږي خو اوس د دې سات خبرونه یو ور بیا د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو این ایف پی ای وایي په افغانستان کې د ژمي په درشل کې د اړو کسانو لاسنیوي ته دوام ورکوي دغه بنسټ پرون په یو ټویټ کې ویلي د ژمي پر مهال یې د روغتیایي خدمتونو د لومړیتوبونو او د خلکو پر ساتنې کار پیل کړی دغه صندوق همدارس په یو راپور کې اندېښنه ښوولې چې د افغانستان 95% وګړي لا هم له لوږې سره مخامخ دي بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام را روان ژمی په افغانستان کې سخت بللی خو د خپلو مرستو د دوام ډاډ یې ورکړی دی د ترکیې هوایي شرکت ترکیش ایرلاینز د راتلونکي مارچ میاشتې له 28 افغانستان ته د ټکټونو پلور پیل کړی له مهالویش سره سم ټاکل شوی چې دغه شرکت الوتکې به هر ورځ یو پرواز له استنبول څخه کابل دغه ورځ په اونۍ کې 3 ورځې له استنبوله مزار ته الوتنې وکړي لکه چې تیر کال اوړي کې طالبان بیا وخت ورسېدل نړیوالو هوایي شرکتونو لکه ترکیش ایرلاینز امارات او فلای دوبی افغانستان ته الوتنې وځنډولې اوس مهال د کیشیر په نوم د ایران یو هوایی شرکت او د آریانا او کامیر هوایی شرکتونه له کابل او څنورو شهرونو بهر ته الوتنې کوي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2022 میلادي کال نړیوال جام ته د ښه چمتووالي په هدف استرالیا کې تمرینونه پیل کړل کرکټ بورډ پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دغو تمرینونو پر مهال به لوبغاړي له پیچونو او موسم سره بلدتیا پیدا کړي د 2022 میلادي کال د 16 اوورونو لوبو نړیوال جام د اکتوبر پر 14 په استرالیا کې پیلېږي او د نومبر تر 14 نیټې دوام کوي افغانستان د اکتوبر پر 22 خپله لومړۍ لوبه له انګلستان سره کوي د ایران امنیتي ځواکونو د پلازمینې تهران په یو پانتون کې له محصلانو سره شخړه وکړه دا شخړه د هغو اعتراضونو پر مهال وسوه چې په توقیف کې د یوې ځوانې ښځې مهسا امینی تر مړینې وروسته پیل سوي دي دغه ښځه د سپتمبر پر 14 مړه سوه هغه د گشت ارشاد پولیسو لخوا د ادعا له مخې په بشپړ ډول د حجاب نری آیت په تور نیول سوې وه د هغې تر مړینې وروسته د ایران په عوامو کې غوسه زیاته سوې او په بېلابېلو ښارونو کې اعتراضونه پیل سوي مظاهره چیان وایي مهسا امینی په توقیف کې د شکنجې په نتیجه کې وژل سوې ده د اروپا د ختیځ 9 هیوادونو په ناټو سازمان کې د اوکراین د بیړني غړیتوب د هڅو ملاتړ وکړ دوی د ناټو له لویدیځو متحدانو وغوښتل چې اوکراین ته د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې جګړه کې وسلې او دفاعي تجهیزات ورکړي په دې اړه پرون د چک جمهوریت ایستونیا لاتویا پولینډ رومانیا لیتوانیا سلواکیا شمالي مقدونیا او مونټینیګرو مشرانو یو اعلامیه لاسلیک کړه ناټو 10 غړي لري او د هر بل هیواد غړیتوب ته باید ټول دغه هیوادونه مثبته رایه ورکړي
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
السلام علیکم، سهار په خیر او د نن ورځې درسي ساعت خبرونې ته ښه راغلاست. په نننۍ خپرونه کې به تاسو ته د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي. د یادونې وړ بولم چې د درسي ساعت خپرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ راډیو اورئ. اوس هم د لسم ټولګي د کیمیا مضمون په دې برخه کې په کیمیا کې تر ټولو مهم درس یا اټوم لولو. ښوونکي به په نننۍ درس کې راته دا وښي چې اټوم له څو برخو جوړ دی، بیا به وروسته په دې پوه شو چې هسته څه شي ته ویل کیږي او د اټوم په کومه برخه کې موقعیت لري او دنده یې څه ده. د دې ټولو پوښتنو ځوابونه به د استاد په درس کې په ګډه سره واورو.
اټوم پیژنو، اټوم د یو عنصر تر ټولو وړه ذره ده چې د هماغه عنصر خواص ولري. اټوم چې دی له دوو کلمو څخه اخیستل سوی دی چې ادنه معنا ورکوي. اټوم د ویشلو په معنا دی چې دا تر ټولو کوچنۍ ذره ده. همدارنګه چې ټول اجسام د دې څخه جوړ شوي دي. اټوم دوه برخې لري چې یوې هسته ده، بلې الکترونیک قشرونه دي. هسته چې ده په مرکز کې ځای لري او الکترونیک قشرونه یې هغه مدارونه دي چې د اټوم د هستې پر شاوخوا راګرځي. لکه په سرنګه چې په شکل کې لیدل کیږي چې مرکزی برخه یې هسته ده چې د نیوکلیس په نامه سره هم یادیږي او په اطرافو کې میتادونه کشرونه دي چې الکترونونه پکښې جریان کوي. هسته د اتوم مرکزی او درنه برخه ده چې د اتوم د 0.9% برخې کتله یې جوړه کړې ده. د اتوم هسته دوه ډوله ذرات لري، یو پروتون او بل نیوټرون. الکترونیک قشر مدار یا انرژیکي سویه د هغه بیضوي یا دایروي مسیر څخه عبارت دی چې د اتوم د هستې په اطراف کې قرار لري. الکترون په هغه کې حرکت کوي او د اتوم تشه فضا یې نیولې ده. پروتون وایي چې دا د اتوم د هستې یوه ذره ده، مثبت چارج لري او د پروتون شمېر ته اټومي نمبر هم وایي. یعنی د پروتون چې دي په مساوي کې د زیج سره، یعنی پروتون شمېر د اټومي نمبر سره مساوي دي. پروتون په 1911 میلادي کال کې د رادرفورد لخوا کشف شوی ده چې موزلي د هغه په واسطه د عناصرو د دورانی جدول ترتیب کړی دی. نیوترون وایي د اتوم خونسا ذره ده چې د اتوم په هسته کې ځای لري او دا ذره د په 1932 میلادي کال کې د چادویک لخوا څخه کشف شوی ده. الکترون د اټوم منفي چارج لرونکي ذره ده چې د الکترونیک قشرونو په اطرافو کې حرکت کوي. الکترون چې دی هغه بیا په 1999 میلادي کال کې د تانسون له خوا څخه کشف شوی دی. لکه څرنګه چې د اټوم په اړه معلومات ترلاسه کړ، د هغه د ذرات په اړه معلومات ترلاسه کړل چې په هسته کې یې پروتون او نیوترون قرار لري او په دوره قشرونو یا مدارونو کې الکترون جریان کوي. اوس د اټوم ساختمان وایي چې د اټوم د ساختمان په اړه مختلف علما او مختلف نظریې وړاندې کړي دي چې د هغه له ډلې څخه کانیاتا او دیموکرات نظریه دا وه چې اټوم په باره کې 2500 کاله مخکې کانیاتا او دیموکرات داسې فکر کاوه چې وایي په طبیعت کې ټول موجوده مواد به کوچنی ساختمانی واحدونه څخه جوړ شوی دی. ارستو داسې نظریه درلوده وایي په طبیعت کې ټول مواد ساختمانی واحد نه لري او کولای شي تر ډېره حده پورې تجزیه کړو. جان ډالتن نظریه بیا دا وه، هغه داسې عقیده درلوده چې اتومونه نشي کیدای چې پیدا شي او نشي کیدای هم له منځه په بشپړ ډول سره له منځه ولاړ شي. د جان ډالتن د تیوري مهمې ټکي په لاندې ډول سره دي. وایي د مواد اټوم په نوم د ویش د 9 ذرو څخه جوړ شوی دی. د کیمیاوي عنصرونو وایي ټول اټومونه سره ورته او یو شان دي. اټومونه نه جوړیږي او نه هم له منځه څخه ځي. د بېلابېلو عنصرونو سره یو ځای شوي دي او د مرکب مالیکولونه یې جوړ کړي دي. د بېلابېلو عنصرونو اټومونه د بېلابېلو کترو او بېلابېلو کیمیاوي خواصو لرونکي دي. د یو ټاکلي مرکب په هر مالیکول کې د جوړونکو اټومونو نسبي شمېر او ډولونه یو شان دي. کیمیاوي تعاملونه د اټومونو د یوځای کېدو د ځای پر ځای کېدلو څخه عبارت دي او د هغوی د اړیکو جوړښت د مرکبونو په مالیکولونو کې دی چې په دې کیمیاوي تعاملونو کې وایي عنصرونه اټومونه بدلون نه مومي، یعنی په خپل حالت باندې پاتې کیږي. د نیلز بولز تیوري یا نظریه وایي چې هغه د اټوم په اړه داسې نظریه درلود وایي الکترونونه د ټاکلې انرژي په درلودلو سره په ټاکلو مدارونو کې حرکت کوي. الکترونونه د انرژي په مینه سویو کې به له دې چې انرژي جذب او یا هم د لاس اور کړی وای ګرځي او دا دوا اصل د لوته چې یو اصل دا چې یو مدار څخه د الکترون انتقال بل مدار ته وندازې انرژي جذب او یا هم د لاس اور کوي. الکترون کوچنی ذره ده او نشي کولای چې انرژي په خپل ځان کې وساتي، نو د لاس په تاند من فیزیک 8 سکند کې انرژي جذب او یا هم د لاس اور کوي. دوه مثال کې به تاسو دی وای هغه الکترون چې د هستې په څخه په لیري سویو کې قرار لري یا حرکت کوي زیات اندازې انرژي لري، د تحریک په حالت کې وي او د ثبات یې کم وي. هستې ته به نږدې هغه الکترونون چې دي هغه کم مقدار انرژي لري او ثبات یې ډېر زیات وي.
د ښوونکي په درس کې مو واورېدل چې د اټوم په اړه بېلابېل ساینس پوهانو نظر ورکړی او په دې برخه کې د جان ډالټون نظریه دا وه چې د کیمیاوي عنصرونو ټول اتومونه سره ورته دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سې شنبې دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راډیو.
خبرونه په دې برخه کې د ولسم ټولګي درس وړاندې کیږي. د ولسم ټولګي زده کوونکي به د کیمیا په مضمون کې نن د مخلوطونو درس واوري. په دې برخه کې د مخلوط په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ به دا ولولي چې متجانس او غیر متجانس مخلوط څه ته وایي او دا چې کوم ځانګړتیاوې دا دوه ډوله مخلوطونه سره جلا کوي.
د مخلوط تعریف وایي چې مخلوط پیژنو مخلوط څه شی دی. د دوه یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یو نه ټاکلې او کیفي نسبت داسې چې د هغوی ترمنځ بشپړه کیمیاوي مخامخ کېدنه ونه لیدل شي له مخلوط یعنې مکسچر څخه عبارت دي. د بیلګې په ډول د ممیزو او نخودو مخلوط، د میا او بیچو او اوبو او الکول او نور مخلوطونه ډولونه دي. مخلوطونه په دوه ډوله دي، متجانس مخلوطونه هوموجن او غیر متجانس مخلوطونه هیتروجن. متجانس مخلوط چې دي هغه مخلوطونه دي چې د هغوی جوړوونکي اجزاوې د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي او یو شان ویشل شوي وي او په یوه فاز کې وي. د بیلګې په ډول د مالګې، اوبو، الکول او اوبو او داسې نور چې متجانس مخلوطونه د محلولونو یعنې سولوشن په نامه هم یادیږي. غیر متجانس مخلوطونه یا هیدروجن دا به د هغو محلولونو له ډولونو څخه دي چې د هغوی د اجزاو نسبت د سیسټم په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري. هره برخه یې بېلابېل فزیکي او کیمیاوي خواص لري. فاز وایي چې فاز او کمپوننت څه شی دي. فاز د سیسټم له هغې برخې څخه عبارت دي چې د سیسټم له نورو برخو څخه د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه جلا شوې وي او د هغې ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواصو لرونکې وي. کمپوننت د سیسټم جوړوونکي اجزاوې د کمپوننت په نامه سره یادیږي. متجانس سیسټم محلولونه د دوو یا څو مادو متجانس سیسټم دی چې د هغوی جوړوونکي اجزاوو نسبت تر یوې ټاکلې حد پورې بدلون منونکي وي. په عمومي ډول سره محلولونه د دوو برخو نه منحنه ماده یعنی سلوت او حل کوونکی یعنی سلوینت څخه جوړ شوي دي چې سلور پلس سلوینت مساوي کیږي سلوشن یا محلول سره. خپل محلولونه وایي یا سلوشن وایي چې محلولونه څه شي دي. محلولونه هغه متجانس سیسټمونه دي چې په محلول کې د منحله مواد حل کېدو په نتیجه کې په لاس راځي او ټولې برخې یو شان فزیکي او کیمیاوي ځانګړتیاوې لري. محلول له دوو برخو څخه یعنی منحنه مواد او محلول څخه جوړ شوي دي. حل کېدونکې ماده منحله ماده یا سلوینت، جمع حل کوونکې ماده محلول یا سلوټ مساوي کیږي په محلول یا سلوشن سره. لکه د مالګې چې یو حل کېدونکې ماده او په یو حل کوونکې ماده ده چې د دې له دواړو سره د اوبو مالګې محلول جوړیږي. د محلول اجزا وایي چې محلول د خالصو کیمیاوي مرکبونو په خلاف کېدای شي له بېلابېلو غذتونو څخه جوړ شوي وي. باید د موادو نسبي کچه په محلول کې وټاکل شي. لکه د بورې او اوبو په یو ساده محلول کې د یوې مادې ذرې په بله ماده کې په متجانس ډول مخلوط کیږي. په محلول کې حل کوونکي محیط د محلول او حل شوي ماده ته حل کېدونکې یا منحله ماده یا په نامه سره یادیږي. لکه اوس وایي چې حل کېدونکې ماده څه شی ده او حل کوونکې ماده څه شی ده. حل کېدونکې ماده د محلول هغه برخه ده چې په حل کوونکې کې حل او په کوچنۍ ذرو مالیکولونو اټومونه او ایونونه یعنی ټوټه کیږي. او حل کوونکې ماده یا سلوینت چې ده د محلول هغه برخه ده چې په خپل ځان کې د حل کېدونکې مادې د حل کېدو وړتیا لري او په کوچنۍ برخو کې ټوټه کیدای شي. په جدول کې وینو د محلولونو ډولونو نظر فزیکی ځانګړتیاو ته په دې جدول کې ښودل شوی دی چې دا د محلولونو فزیکی ځانګړتیاو ډولونو څخه دی. اوس د محلول غلظت وایي چې د محلول غلظت څه شی دی. په حل کوونکي کې د حل کېدونکي مادې مقدار ته د محلول غلظت وایي. د محلول غلظت کیسي واحدونه په لاندې ډول دي چې مولارټي، نورمالټي، مولالټي، ټیټر، فیصدي غلظت او مولي برخه څخه عبارت دي. مولار یا مولارټی چې دا په زر ملي لیټر محلول کې د منحنه مادې د محلول د مول له حل څخه عبارت دي چې د سی ایم په واسطه ښودل کیږي. یعنی سی ایم مساوي کیږي د ان پر اچ مول واحد او ایم پر چ لیټر واحد، یعنی مول پر لیټر مساوي کیږي په مولارټی سره. یو مثال په ډول، یو مول یو محلول چې په 50 ملي لیټر کې 3.5 ګرام سوډیم هایدروکسایډ لري مولارټی یې پیدا کړی، نو په دې ځای کې لومړی د سوډیم هایدروکسایډ کتله وینو چې یو محاسبه موږ چې 40 ګرام پر مول ده، او همدارنګه کتله 3.5 ګرام راکول شوې ده، او همدارنګه 50 ملي لیټر لیټر تارو چې 0.5 لیټر کې شي. په فورمول کې وځو کو چې مشته د هغه راکړل شوی قیمت لاسته راکړي چې 1.5 مول پر لیټر سره مساوي دي. نو نارمل یا نارمل یا نارمل ټینګل ذاتي چې 5000 ملي لیټر محلول کې د منحله مواد ماده کلام له حل کېدو څخه عبارت چې فورمول عبارت دي چې هم سې کې جی کیو منفی جی آر پر وی، یعنی لیټر سره واحد دی. مثال یو وای لکه فاسفوریک اسید چې وینو محلول نارمل غلظت محاسبه کوو چې کله د دې محلول په 1500 ملي لیټر کې 1.5 ګرام فاسفوریک اسید شتون ولري، نو ول د دې کتله معلومو چې د فاسفوریک اسید کتله 1.5 ګرام پر مول ده، راکول شوی کتله 1.5 ګرام او همدارنګه راکول شوی ملي لیټر قیمت په لیټر تر 0.5 کې شي. فرد فورمول د وزه کول څخه وروسته مشته دوولش نارمالټی ته لاسته راځي. مولل یا مولالټی غلظت وایي چې په زر ګرام محلول کې د منحنه مواد مولونه له حل شوی حل څخه عبارت دي چې سی ایم مساوي کې ان ایم مول پر ان سپر کیلوګرام سره. په مثال په ډول کچې په یو نه وی ګرام ګلوکوز چې شپته چې 500 ګرام وبو کې حل شي د محلول مولالټي حساب کړی، نو د ګلوکوز فورمول په یوه چې سی په اچ 12 او شپږ دی چې د ټیم کتله لاس سره یو سلو 80 ګرام پر مول کې چې راکول شي نیو ګرام مول دی، همدارنګ دبل کتله چې د هغه کیلوګرام ته راو چې پر اشاره 5 کیلوګرام کې په فورمول کې وځي ته ورسته د دې قیمت صفر اشاره 83 مولالټي لاس سره راځي. ټیټر غلظت چې دی عبارت د حل کېدونکي مادې د ګرامونو شمېر په یو ملي لیټر محلول کې دی چې سی ټی ایم مساوي کیږي ایم ګرام پر واحد او پر وی ملي لیټر واحد سره. مثال لکه پوتاشیم هایدروکساید 2 مولر محلول د ټیټر د غلظت نه لرل کې دی، نو موږ ته 2 مولر د دې غلظت راکړی دي، او همدارنګه د دې د پوتاشیم هایدروکساید چې موږ کې کتله پیدا کړه هغه 50 ګرام پر مول ده، همدارنګه یو په یو لیټر کې د دې غلظت همدارنګه کتله پیدا کړه. د دې لپاره د دې کتله څونه کتله لري هغه پیدا کولو څخه وروسته 1.5 ګرام کتله لاسته فورمول کې وځي کې ته وروسته 0.1212 چې ټیټر غلظت د دې غلظت لرونکي دي. د فیصدي غلظت وایي د محلول په سلنه برخه کې د منحله مواد حل کېدو څخه عبارت دي. نظر د مول فزیکي حالت درې ډوله سلنې وجود لري، یو د کتلې پر کتلې سلنه یعنی ویټ پر ویټ، کتله پر حجم سلنه یعنی ویټ پر والیوم، حجم پر حجم سلنه یعنی والیوم پر والیوم دي. یعنی مثال کې چیرې په سل ملي لیټر اوبو کې 100 ګرام د خوړو مالګه حل شي، نو مال کې 40% محلول جوړیږي. چې د حجم فیصدي غلظت په 100 ملي لیټر کې د مایع مقدار منحنه مواد له حل کېدو څخه عبارت دي چې فورمول عبارت دي 100 ضرب د حل شوي چې سم حجم پر د محلول حجم باندې. دقت کوي فیصدي غلظت چې د حل شوي مادې د ګرامونو شمېر چې په 100 ګرام محلول کې وجود ولري چې فورمول عبارت دي نه د حل شوي مادې کتله ضرب 100 د محلول په کتله باندې، نو موږ د کتلې وزنی فیصدي لاسته راځو. مولي برخه یا مول فراکشن غلظت چې دی د محلول د یو جز د مولونو مقدار تقسیم په ټول اجزاو د مولونو پر مجموعې څخه عبارت دی. یعنی ان مساوي کیږي ان یو تقسیم پر ان یو جمع ان دوه جمع ان پر ان ان باندې، موږ د مولي برخې غلظت راښکاره کوي. د مثال په ډول سره درې مول د خورو مالګه چې 1.5 ګرام پلس مول 1.3 ګرام اوبو کې حل شي، د په ذکر شوي محلول د مالګې او اوبو مولي برخه پیدا کړي. په ان یو کې چې موږ د دې مولي برخه پیدا کړو 0.2 او همدارنګه ان دوه کې چې مولي برخه پیدا کړو 2.3 ده، نو کله چې موږ د ان یو ان دوه قیمتونو سره جمع کړو یو راوځي، نو د مالګې او د اوبو مولي برخه عبارت ده د یو څخه.
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د مخلوطونو د درس په دوام تاسو واوریدل چې ښوونکي درته محلولونه هم بیان کړل او په یو لنډ تعریف کې درته وویل چې محلول حل کېدو ته وایي او مواد د دریو فرمولونو په اساس په خپلو کې سره حل کېږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 12 ټولګي درنو زده کوونکو، د درسي ساعت په دې برخه کې د کیمیا درس ته تاسو ته هرکلی وایم. د 12 صنف درسي ساعت په کیمیا کې نن یو مهمه موضوع تشریح کیږي او هغه عضوي کیمیا ده. د عضوي کیمیا په برخه کې به ښوونکي د عضوي کیمیا تاریخي ټکو ته لنډه اشاره وکړي او د نن ورځې د درس په دوام به د عضوي کیمیا په باب د ساینس د ځینو عالمانو نظریې هم وړاندې شي. تاسو به نن واورئ عضوي مرکبونه څنګه په خپلو کې اړیکې جوړوي. زو او په ګډه د عضوي کیمیا په اړه د ښوونکي درس ته غوږ ږدو.
د عضوي کیمیا لومړی تاریخچه وایي چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا چې دغه د ټولو عناصرو سره سره کار لري. د عضوي کیمیا تاریخچه په اړه نور معلومات ترلاسه کوو چې د عضوي کیمیا پرمختګ په 12مه پیړۍ کې شروع شو چې د منرالي موادو تر څنګ نباتي او حیواني مواد هم کیمیاوي سرین ته ورګډ شول. یو فرانسوي پوه لازاویا په 1940 میلادي کال کې پیدا کړ چې د بوټو او حیواني موادو د سوځولو څخه کاربن ډای اکساید او اوبه حاصلېږي چې د هغوی څخه دا ثابته شوه چې کاربن او هایدروجن د نباتي او حیواني موادو بنسټ جوړوي. همدارنګه د پخوا زمانې راهیسې ځینې عضوي مرکبات لکه قند، الکول، نشایسته، رنگ او داس نور پیژندل شوی دی چې خلکو د همدې د خلکو د اوبو، شاتو، اوربوشو، تخمر په واسطه د الکول جوړولو سره او همدارنګه د طبیعي مواد څخه د حاصل شویو رنګونو په واسطه د ټوکرانو د رنګونو سره آشنایي درلوده. چې مهشیلی په 1908 میلادي کال کې د نباتي او حیواني مواد څخه جلا شوي تیزابی لکه سیتریک اسید، اوکزالیک اسید، لکتیک اسید، یوریک اسید، همدارنګه د شحمو او ټولو څخه حاصل شوی شحمی تیزاب و سرل چې شینی دی پای ته ورسېده چې د نباتي او حیواني سرچینو څخه حاصل شوی عضوي مواد دي زیات سره ورته دي او د غیر عضوي مواد څخه په کیمیاوي خواص کې خورا زیات ګټه اخلي. توپیر لري همدارنګه د عضوي کیمیا د تاریخ په اړه ویب پرزولوس پاتلس اتیا میلادي کال کې په دې باور و چې عضوي مواد یوازې په ژوندي موجوداتو کې د حیاتي کویا ویټل فورس په واسطه جوړیږي او په مصنوعي ډول ناممکن دی. بیا همدارنګه یو المانی پو وایلر په 1823 میلادي کال کې د امونیم سیاناز څخه چې غیر عضوي مرکب دی یوریا چې عضوي مرکب دی دا سره را په دې توګه د حیاتي کو مفکوره رد شوله چې په دې معادله کې ښودل شوی دی. د امونیم سیانات څخه یوریا لاسته راوړله. همدارنګه په 1800 میلادي کال کې د 1200 پښمیر عضوي مرکبونه او په 1900 میلادي کال کې د 6 میلیونه څخه زیات عضوي مرکبونه لاسته راوړل شوي دي. په داسې حال کې چې نن ورځ د دې مرکبونو شمېر 50 میلیونه ته رسېدلی دی، یعنې شمېر ډېرښت کړی دی د عضوي مرکباتو. همدارنګه د درمل، رنګونو، عطرونو، ویټامینونو، هورمونونو، پروټینونو، قندونو، شحمونو، الکول، چاودیدونکي موادو، ریش، نایلون، پلاستیک، ربر او داسې نور د مهمو او ګټورو عضوي موادو له ډلې څخه شمېرل کیږي. عضوي کیمیا د عضوي مرکباتو جوړښت، سنتیز او تعاملات څېړي چې د عضوي مرکباتو بنسټیز عناصر چې دي هغه عبارت دي له کاربن، هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن، سلفر او فاسفورس څخه دي. دوی اکثره د نباتي او حیواني موادو د تجزیه څخه جوړیږي چې په دې توګه په خامو نفتو او سکرو کې هم پیدا کیږي. همدارنګه لکه څرنګه چې عضوي مرکبونه کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي، نو له همدې امله ورته هایدروکاربونونه هم ویل کیږي. دې ته ولې هایدروکاربونونه ویل کیږي؟ ځکه چې دې ته کاربن او هایدروجن څخه هم جوړ شوي دي. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، په عضوي مرکبونو کې اړیکو جوړېدل چې لومړی اړیکه مې وي اړیکه څه شی ده، د اړیکو د جوړېدو لامل څه دی، همدارنګه د اړیکو ډولونه کوم دي هغه پېژنو. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل لومړی د کاربن الکترونی جوړښت او د هغه انرژي کیسه لپاره معلومات ترلاسه کړئ. په غیر عضوي مرکبونو کې کاربن د مثبت څلور مثبت دوه منفي څلور اکسیډیشن نمبرونه لري چې په 50 میلیون عضوي مرکبونو د کاربن اټومونه د سي مثبت څلور دایون په بڼه شتون لري. خو په عمومي ډول کولای شي شوی چې په دې ټولو مرکبونو کې د کاربن اټوم چې دی د تحریک یعنی په حالت کې دي. اوس د کاربن چې دی د یو اس دوه دوه اس دوه دوه پی دوه الکترونی جوړښت لرونکي دي چې په شکل کې ښودل شوی ویدی. همدارنګه کوزیم رکبونه کې داری په جوړېدل چې دی هم په داغه په لړ کې کوزیم رکبونه کې د کاربن ویلانس وایي چې کوزیم رکبونه کې د په کیمیاوي تعاملونو کې د کیمیاوي عنصرونو د اتومونو د یو ځای کېدو قوه او داری په شمیر چې اتوم یې جوړولای شي د ویلانس په نامه سره یادیږي. همدارنګه کاربن څلور ولانسي الکترونونه لري چې د اوکټ حالت د پرکول لپاره د کاربن اټوم باید خپل څلور ولانسي الکترون د نور اټومونو سره شریک کړي. نو د کاربن ولانسي دي هغه څلور دي. بیا اشتراکي اړیکه وایي چې اشتراکي اړیکه هغه رابطه یا هغه اړیکه چې د دوه اټومونو ترمنځ الکترونونه د جوړې شتولې یا هم د شریکول په اثر په رامنځته کیږي. کاربن کولای شي یو ګونی دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکه ولري. په ټولو عضوي مرکبونو د کاربن هر اټوم څلور اشتراکي اړیکه د نورو عناصرو سره همدارنګه په عمومي ډول سره د کاربن اټوم کولای سي کوولانسي اړیکه لري چې ډېر زیات اوږده زنجیرونه او یا لوی کوچني کړي جوړې کړي دي. همدارنګه په دې زنجیرونو یا کړي کې د کاربن اټومونو ترمنځ یو ګونی دوه ګونی درې ګونی اړیکې لیدل کیږي. په دې لړ کې باید مالیکولي وزن پیدا کول یا هم مالیکول ویس ته وایي پیژنو. په مرکب کې د شامل عناصرو د اټومونو اټومي وزنونو مجموعه ته مالیکولي یا مولي وزن وایي او یا هم د مرکب مجموعي وزن ته د مالیکولي وزن په نامه سره یادیږي. په مرکب کې د شامل عناصرو فیصدي څنګه ټاکو؟ وایي که د یو مرکب په مالیکولي وزن باندې یو عنصر اټومي وزن وویشل شي د نوموړي مرکب په یوه برخه کې د هغه عنصر اندازه په نښه کوي او په لاسته راغلي اندازه په سلو برخو کې ضرب شي. د اړوند عنصر مقدار د ذکر شوي مرکب په سلو برخو کې معلوموي چې د فیصدي د ترکیب په نامه یادیږي. چې فورمولې عبارت دی له په مرکب کې د عنصر فیصدي مساوي کیږي چې له د اټومو تعداد ضرب د عنصر اټومي وزن تقسیم پر مالیکولي وزن ضرب سل څخه د په مرکب کې د عنصر فیصدي لاسته راځي. ساده فورمول یا امپیریکل فورمول څه چې توای ساده فورمول د هغه فورمول څخه عبارت دی چې د مرکب کې د شامل عناصرو ترمنځ نسبت څرګندوي. مالیکولي فورمول څه دی؟ مالیکولي فورمول د هغه صحیح فورمول څخه عبارت دی د مرکب په یو مالیکول دلالت کوي. د مالیکولي فورمول په نامه یادیږي. پر مالیکولي فورمول لاندې ټکي ډېر مهم دي. د مرکب د شامل عناصر پیژندنه، همدارنګه د مرکب د ساده فورمول باید معلوم وي او که معلوم نه وي د هر عنصر مقدار په ګرام او فیصدي باید معلوم کړو تر څو د هغوی له مخې یې ساده فورمول وټاکل شي. همدارنګه د مطلوب مرکب مالیکولي وزن باید معلوم وي. په ټیلر کې کیمیاوي معادله یا کیمیکل اکویشن پیژن چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي. کیمیاوي تعامل په جریان کې د مواد لاسته راوړلو په وخت کې چې کوم بدلونونه رامنځته کیږي د هغې لنډې شرحې ته کیمیاوي معادله ویل کیږي. یا په بلې عبارت سره کیمیاوي معادله د ټولو کمي او کیفي تغیراتو د لنډې شرحې څخه عبارت دی چې د کیمیاوي تعامل په اجرا کې د کیمیاوي اړیکو او انرژي په اثر منځته راځي چې دا عبارت د کیمیاوي معادلې یا هم کیمیکل اکویشن څخه دی.
اوکې درنو زده کوونکو، هیله ده چې د کیمیا په اړه نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې تر ډیره مرسته کړې وي. نو په همدې هیله به د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي کوانټوم ولولي او دا چې کوانټوم نمبر څه ته وایي. د لسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په کیمیا کې د فلز او غیر فلز ترمنځ څنګه توپیر وکړو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام راتلونکي درسي ساعت کې هم د عضوي کیمیا په اړه ډیر څه واوري او ولولي.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونی مهالويش ته غوښونيسي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سی شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپریږي.
لدرانو زده کوونکو زموخیله داده چې د نن ورځې درس څخه په استفاده په کتاب کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړي او د پوښتنو د لاخز وابیدو لپاره د استاد لخوا تشریح شوی درس یو ځل بیا تکرار کړي. نو نننۍ درسي ساعت هم همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهي.
اگر ما اشتباه نکنم تانوز ماشما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید هغوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.